سلامونه وخت په خیر. نن پنجشنبه د کپ درويشتمه وخت په افغانستان کې د مخام شپک په جدي تاسو ازادي رادیو ته وکی است په مکې د دې سات خبرونه ده. د طالبانو حکومت د پاکستان د پوز هغه ایدا چې په بلوچستان یالت کې پر مسافر وړون کې ریل ګاډي برید د هغه ترهګرو لخوا تنظیم شوی وو چې مشران یې په افغانستان کې دي په کلک رد کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی نن پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې دوی د پاکستان د پوز د ویان هغه بی اساسه تورونه چې د پیښې په تړاوی پر افغانستان لګولي په کلک ردوي او له پاکستاني لوري غواړي چې د داسې غیر مسؤلانه سرګند ونو پر ځای خپل امنیت او د داخلي مشکلاتو حل ته پام وکړي. هغه ویلي چې د هیڅ بلوڅ مخالف ډلې غړي په افغانستان کې نشته او له دې ډلې سره نه دی په خواونه هم وس د دوی اړیکې شته. د پاکستان د پوز د امریکو دفتر پرون چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې ادا کړی چې استخباراتي راپورونه په سرګند تاییدوي چې په بلوچستان کې د مسافرو پر ریل ګاډي وروستۍ برید د هغو تراکرو ډلو د مشرانو لخوا تنظیم شوی چې له افغانستان څخه فعالیت کوي او زیاتوي چې د دغه پیښې په اوږدو کې هغوی له بریدګرو سره مستقیم تماس درلود. د خبر پاڼې له مخې پاکستان تمه ښودلی چې د طالبانو سرپرست حکومت خپل مسؤلیتونه پوره کړي او تراکرو ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې څخه په استفادې پر پاکستان بریدونه ترسره کړي. پوز همدارنګه ویلي وو چې پر دغه ریل ګاډي ټول 3 بریدګر یې وژلي او لږ یې شرخه مشو پرته چې د ژغورنې په عملیاتو کې له څلورو سرتیرو سره یو ځای وژل شوي نو ټول یې ارغمل ژغورل شوي دي. په داسې حال کې چې ټاکل شوې روسیې ته تللي امریکایي پلاوی په اوکراین کې د لنډمهاله اوربند پاړه نن له روسي چارواکو سره خبرې وکړي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو جګپوړي همکار له دغو خبرو څو ساعته مخکې د اوکراین سره هر ډول لنډمهاله اوربند رد کړی دی. یوري یوشاګوف له دولتي ټلویزیون سره په مرکه کې چې نن خپره شوې ویل چې د یو اوربند لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړاندیز به چې کیف پرې سلا کړي یوازې اوکراین ته وخت ورکړی چې پر ځان هغه فشارونه کم کړي چې روسیې یې پر ځواکونو راوستي دي. اوشاکوف زیاته کړي چې په دې اړه یې خپل دریځ څرګند کړی چې دغه اوربند له دې پرته چې د اوکراین پوسټ په د لنډې مودې لپاره په آرامۍ د ساخیستو فرصت برابر کړي بل څه نه وړاندې کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یا یونیسیار په فبروري میاشت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونو او توقیفونو د زیاتوالي خبر ورکوي. د دې ادارې په یو راپور کې چې پرون چهارشنبه هم په ریلیف ویبپاڼه کې خپور شوی ویلي چې په فبروري کې په پاکستان کې د نیونو او توقیفونو کچه د جنوري په پرتله 15% زیاته شوې ده. د دې راپور له مخې په فبروري میاشت کې له 1400 د زیاتو کسانو نیونې او توقیفونه ثبت شوي دي. د پاکستان پوز ادا کوي چې په بلوچستان کې د مسافرو پر ریل ګاډي وروستۍ برید د هغو ترهګرو ډلو لخوا تنظیم شوی چې مشران یې په افغانستان کې دي. خو د افغانستان حکومت بیا دا خبرې رد کړې دي. همداراز قرغزستان او تاجکستان د خپلو ګډو پولو په نښه کولو او د خپل منځني اړیکو د بیرته اعاده کولو لپاره څو موافقې لاسلیک کړي دي. د روسیې د تاس خبری اژانس د راپور له مخې په دغو موافقو کې چې د قرغزستان پلازمینې بشکیک ته د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان د سفر په مهال د کوربه هیواد له ولسمشر صدر جباروف ترمنځ نن پنجشنبه لاسلیک شوی د ګډې پولې د پرخه کولو یو تړون او د اوبو د زیرمو په ګډون د مواصلاتي اړیکو د بیرته اعاده کېدو دوه سندونه هم شامل دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ شاوخوا 980 کیلومتره اوږدې پولې په اوږدو کې د لانجمنو سیمو پر سر له نږدې 30 کلونو راهیسې خبرې هم روانې وي. دواړو ولسمشرانو چې له بشکیک څخه یې په آنلاین باندې په فرغانه دره کې د دوه امنیتي پوستو د پرانستلو ننداره وکړه. وی ویل چې سر له سبا به د بشکیک او دوشنبه ترمنځ د هوایي شرکتونو الوتنې د مسافر وړونکو بسونو تګ راتک او نور خدمات له سره پیل شي. او د امریکایي زندانیانو یو ډله د چهارشنبه په ورځ په کویت کې له بند آزاد شوې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د زندانیانو کې د امریکا یو شمېر پخواني هغه سرتیري او قراردادیان شامل دي چې په کویت کې د نشه یي موادو اړوند جرمونو په خاطر زندانی شوي وو. د خبری ټولګي کې موزه فرشته سحاق د قادر جلالوف په تخنیکی همکارۍ هرکلی کوم. وړاندې په مجله کې را سره واوري چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنری وایي چې د روان کال په فبروري کې پاکستان نه وتلي افغان کډوال په سخت حالت کې دي.
د کډوالو موږ د پیښور نه چراغلی او داسې هیڅ مرسته کومه کومه سره نه ده شوی. موږ د حکومت نه دا وختونه کوشش کورو نه راځو چې کار زمينه ته برابر کړي.
همداراز د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې یو شمېر کورنۍ ماشومان او تېر سرخکان د واکسین د نه پلي کېدو لامل شکایت لري.
یعنی د زمونږ ماشومان چې د سرخکان مرض باندې تخت دي، یعنی هیڅ د واکسین دلته نه دي شوی او نه مونږ ورېدلې دي او نه څوک راغلي دي چې یعنی سرخکان یعنی
او له میدان ورته کبا وورو چې ځوانانو د نوي کال پر اتلو سره د نیالګیو کینولو کمپاین پیل کړ.
د وټول نه کوم په دې برخه کې ډیره غوښتنه ده چې نوې کول دی بوټي د شون بوت کې دی نه د نورګي ویني موږ اوس بور کړی دی د جماعت دی خو
د دې راپورونو تفصیل او نور راپورونه وړاندې را سره ویدل شي.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د هم خرغلاس ورزو د افغانستان اړوند راپورونه باندې پایل کوو. اروپای ټولنه د افغانستان د وضعیت په اړه د اندېښنې په سرګندولو سره وایي چې دغه هیواد خلک لا هم له شدید انساني او د بشري حقوقو له ناورین سره مخ دي. دغه ټولنې غړو هیوادونو په یو بیان کې په بشپړ او برابر ډول د بشري حقوقو د ټینګښت او د ټولنې په ټولو برخو کې د خزو د ځواکمنتیا غډون او مشري غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور حال فیروز عزیزی اورو.
اروپای ټولنې خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو روان وضعیت او انساني کړکیچ په افغانستان کې په ځانګړي ډول خزو او وینجون لپاره ویجاړونکو پایلې ولري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر د دایمي کمیټې د 29 می غونډې په بیان کې چې د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 12 مخبره سوي د دغه اتحادي غړو هیوادونو د افغانستان د وضعیت په اړه د ژوري اندېښنې په څرګندولو سره ویلي د دغه هیواد خلک لا هم له سخت انساني او بشري حقوقو له کړکیچ سره مخ دي. د غیټولنې د طالبانو لخوا د افغان خزو وینجونو ځپل چې دوی پلان سوي بولي غندلي او په برابر ډول د بشري حقوقو د ټینګښت د ټولنې په ټولو برخو کې د خزو د ځواکمنتیا ګډون او مشرۍ د غشن لنړیوالو مکلفیتونو سره د دوی پر وړاندې د هر ډول تاوتریخوالي پر ضد د ملاتړ غوښتنه کړې ده. د په داسې حال کې دا چې یو شمېر افغان خزو وینجونې هم وایي چې د یوې ټولنې د نیمایي برخې محرومول د هغې ټولنې د پرمختګ مخه نیسي. له زده کړو بې برخې راهلي ازادي راډیو ته وویل
نیمه پیکر از جامعه را زنان و دختران تشکیل داده، وقت نیمه پیکر از جامعه فلج باشه.
د ټولنې سمه نیمایي برخه خزو وینجونې جوړوي. کله چې د یوې ټولنې نیمایي برخه فلج وي هغه ټولنه نیمګړې وي. زما په اند په اوسنۍ بدو اقتصادي شرایطو کې چې موږ ورسره مخ یو، یو لامل یې پر خزو همدا
ګورشي به محدودیتونه دي. یو مېرمن هم چې د طالبانو د حکومت لخوا د محدودیتونو لامل اوسګره سوي او نه غوښتل پر راپور کې نوم خور سي. ازادي رادیو ته وویل
په اوسني شرایطو کې انجونې د ډیرو روحي رواني مشکلاتو سره مخامخ دي او ناهیلي او ناامیده دي، ځکه ته باندې کله چې یو انسان د کلونو کلونو زحمت یو شیبه کې خاور کیږي او لمنځ ځي نو څه فکر کوي چې هغه به څه احساس ولري.
پر افغانستان د طالبانو له بیا وکمنې دوروسته د دوی حکومت خزي وینجونې د زده کړو او کار په ګډون له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې کړي دي. سره له دې چې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو تل د افغان ښځو او وینجونو پر وړاندې د طالبانو کړنې غندلي، د هغوی د بنسټیزو حقونو د ټینګښت غوښتنه یې کړې، خو د طالبانو حکومت تل ادا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي. هغه ادا چې د افغانستان او نړۍ خلکو ته د منلو نه ده. د یادونې ده چې اروپایي ټولنې په خپل دې بیان کې ښوونې او روزنې، روغتیايي خدمتونو او باثباته ژوند ته د افغان کډوالو د لاسرسي پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. دې ټولنې د افغانانو او ټولو هغو کسانو چې د نړیوال ملاتړ وړ دي د ارزونې، تایید او ثبتولو پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. اروپایي ټولنې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د افغانانو سختو اقتصادي شرایطو ته په پام د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری غوښتي چې له پاکستان او ایران د بې اسنادو افغانانو د ایستلو د مخنیوي لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. ایران او پاکستان په دې وروستیو کې د افغان کډوالو شړلو ته زور ورکړی او تر اوسه یې په لکونو کسان افغانستان ته ستانه کړي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو
هر ورځ شپه او ورځ.
بیا هم خبرونه ته ښه راغلاست. ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ ماشومان ته د سرخکان یا شری د واکسین د نه پلي کېدو له امله شکایت کوي. ډیری دوی وایي چې ماشومان ته د واکسین نه دی شوی چې له امله یې وسه د شری ناروغي سرخت دي. د چې ولې د واکسین ماشومان ته نه کیږي، په دې اړه د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. د پتاسیال کې دا چې د بی پولي ډاکټرانو ټولنې یا ایم ایس ایف تازه ویلي چې افغانستان کې یوازې هغه درې روغتونونو کې چې دوی پرې څارنه لري، په ورځني ډول یو ماشوم له شری ناروغۍ څخه مري. په دې اړه نور حال بلا به دې سپوږمې واورو.
یعنی هیڅ د واکسین دلته نه دي شوی او نه مونږ ورېدلې دي او نه څوک راغلي دي چې یعنی سرخکان. یعنی
د ننګرهار د چین ولسوالۍ د چلګزي اوسیدونکو نجیب الله دای چې وایي ماشومان د واکسین د نه کېدو له امله په سرخکان یا شریخت شوی دی. هغه ازادي رادیو ته وویل
مخبل ماشومان واکټ چې په دې ناروغي باندې اخته یا عائشہ امینه او فاطمه وا او بس دا ولا چې بس د طبي او د ډاکټر زیات شوی دی کنه. یعنی ځنی وسره ټوخه کوي کوي ځنی شری. یعنی د زمنګ اکثر زمنګ ماشومان چې د سرخکان مرض باندې اخته دي، یعنی هیڅ د واکسین دلته نه دي شوی او نه مونږ ورېدلې دي او نه څوک راغلي دي چې یعنی سرخکان. یعنی د سرخکان واکسین یا کیږي یا نه کیږي، نو مونږ ته څوک راغلي نه راځه کاران غلي او واکسین کیږي دا نور د پلوغه کیږي، خو د سرخکان واکسین لا تر اوسه پورې نه دي شوی ځکه چې د ماشومان په دې مرض باندې اخته دي.
د هلمند ولایت اوسیدونکو نور الله هم وایي چې ماشومان یې په شریخت دي.
زموږ ماشومان په ناروغي اخته دي، شرې په ناروغي او خارخ پر خطر ده. ډیر بد وضعیت ته هیڅ واکسینو نه دي، کوم تداوی ماغه نشته ده. شدید تب ده او ترن ته موړي دي او هیڅ تداوی نه کیږي. مرستندوی ادارو نه غوښتنه کوي چې موږ سره کومه کو کې مرسته وکړي. موږ مرسته ته ډیره سخته شدید اړتیا لرو.
دوی وایي لډيري مودې راهیسې د طالبانو حکومت او یا کومې بلې روغتیايي ادارې د سرخکان یا شری واکسین کمپاینونه نه دی عملي کړی. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د بی پولي ډاکټرانو ټولنې ایم ایس ایف د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 12مه ویلي چې په هغو دریو روغتونونو کې چې دوی یې څارنه کوي د شری ناروغانو شمیر ډیر زیات شوی او هر ورځ یو ماشوم له دې ناروغۍ مري. ایم ایس ایف زیاتوي چې د روان میلادي کال لپاره یوازې په تیرو دوه میاشتو کې د بلخ، هرات او هلمند په دې روغتونونو کې د شری یا سرخکان 4099 شکمنې پیښې ثبت شوې دي. د دې سازمان د معلوماتو له مخې یادو روغتونونو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د سرخکان له امله د مړینې پیښې درې برابره زیاتې شوې دي. په افغانستان کې د ایم ایس ایف استازي میشایل لوپای ویلي سرخکان د هغو ماشومانو لپاره چې خوارځواک دي او پیدایشي د زړه ناروغي لري ډیره خطرناکه ناروغي ده، خو په خبره کې د واکسین له لارې مخنیوي کېدای شي. هغه ټینګار کړی چې په افغانستان کې د واکسین پوښښ لا هم ټیټ دی. هڅه مو وکړه چې د شری د ناروغۍ د واکسین د نه رسېدو او د خلکو د ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر هم واخلو، خو ویاند یې شرافت زمان زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې روغتیا پالان وایي چې د شری د واقعیتو ډیرېدل بیلابیل عوامل لري. د ماشومانو داخله ناروغي متخصص ډاکټر فرید الله عمری ازادي رادیو ته وویل
خلک کم هم په هوای لري، یعنی د عامې روغتیا وزارت چې کوم سپارښتنه ورته کوي هغه نه می عملي کوي. د واکسین پاک لباندې نو په دې خاطر باندې زموږ د واقعیت لوړیږي. د میزال یا شری مهاجرین ورونه زموږ چې د نږدې همسایه هیوادونو څخه ګاونډي وادو څخه هغه خپل واته راستنیږي، نو په دې وخت کې د اکثر ماشومان واکسین نوي تر سره کړي، نو دا واقعیت لوړوي. نو چې کله هم بزن کورنۍ کې زموږ هغه کسان چې په شری باندې اخته کیږي هغه ته خپل خپل سر درمل کوو.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO په وروستي راپور کې چې د مارچ په 4مه یې خبر کړی ویلي چې یوازې په جنوري میاشت کې 1506 کسان د ساري تنفسي ناروغیو له امله مړ شوي دي.
آزادي رادیو تاسو زموږ غږ لازادي رادیو نه اوري. اوس هم د افغانستان اړوند یو بل راپور ته ورزو. اروپای ټولنه د افغانستان د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې د دغه هیواد خلک لا هم شدید انساني او بشري حقوقو له ناورین سره مخامخ شوي دي. البته دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ډېری خلک له بد وضعیت سره مخامخ دي. همداراز د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنری هم په ورته وخت کې راپور ورکړی دی، وایي چې د روان کال په فبرورۍ کې د جنوري په پرتلا په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او بندي کولو کچا 15% لوړه شوې ده. یونیسیار په خپل تازه راپور کې ویلي په دې موده کې له 1400 زیات افغانان نیول شوي او بندیان شوي دي، چې له 1500 زیات یې په پلازمینه اسلام آباد او راولپنډۍ کې دي. ځینې نیول شوي افغانان بیا وایي چې د پاکستان د پولیسو لخوا د نیولو پر مهال ورسره خورا بد چلند شوی او هغوی چې افغانستان ته شړل شوي د ګڼو ننګونو خبره هم کوي. په دې اړه نور حال فیروزی عزیزی اورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او بندي کولو د کچې د لوړېدو خبره کوي. د ملګرو ملتونو د غیدارې د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 12مه په خپل یو راپور کې ویلي په 13 فبروري میاشت کې په پاکستان کې له 1400 ډیر افغانان نیول شوي او بندیان شوي، چې 50% زیاتې په پلازمینه اسلام آباد او راولپنډۍ کې دي. دا راپور چې د ریلیف پر ویبپاڼه خپور شوی پکې راغلی چې د روان زیږدیز کال له جنوري میاشتې 15% لوړوالی ښیي. یو ان ایچ سی آر ویلي په دې موده کې د راپور پټکو سره ل دی چې د تورخم دروازه د فبروري له 22مې بند ده، له پاکستانه د افغانانو د شړلو یعنی ډیپورت کولو کچه کې 40% لوړوالی راغلی، چې یوازې 13 فبروري میاشت کې افغانستان ته 1900 تنه ستانه شوي، چې له دې شمېره 1400 تنه یې ډیپورت کړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې میشت ځینې نیول شوي افغانان وایي د نیولو پر مهال ورسره د پاکستاني پولیسو لخوا نامناسب چلند شوی دی. په اسلام آباد کې وي میشتې افغانې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل 13 میاشت ده او کورنۍ یې پولیسو نیولي وه.
د نولو د بهیر په غو لومړیو کې زاوز موږ ټوله کورنۍ ونیول او حاجي کم ته انتقال کړو. زموږ هغه اسناد چې له سفارت مو درلودل وی کتل او د هغه له مخې بهتره خوشی کړو، خو موږ سره چې نورې کورنۍ وي هغوی افغانستان ته ریپورت کړي. د دوی چلند ډېر بد و. کله چې موږ ونیولو ماته وویل چې نن ته تر ټولو مخکې افغانستان ته استول کېږي، دوی افغانانو سره هیڅ هم رویه نه کوي.
هغه افغانان چې بیا افغانستان ته په جبري توګه ستنه کړل شوي په هیواد کې د سختو کړاوونو خبره کوي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې له ډېرو کلونو ژوند وروسته نږدې 2 میاشتې مخکې شړل شوی دی.
زمنګ خو ستونزې ډېرې زیاتې دي. کور مې نشته دی، کوټه مې نشته دی، هر څه ډېر زیات خراب دي. د وړو مشکلات ډېر دي، حالات زمنګ ډېر زیات خراب دي. د کډوالو مونږ د پیښور نه چې راغلي و داسې هیڅ مرسته کومک مونږ سره نه دی شوي. مونږ د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې کورونه را جوړ کړي، کار زمینه راته برابره کړي.
د یادونې ده چې په پاکستان کې کډوال داسې مهال دوی سره د ناسم چلند خبره کوي چې همدا 13 اونۍ د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست مولوي وی عبدالکبیر په کابل کې د پاکستان سفارت شرزدافیر عبدالرحمن نظامانی سره د لیدو پر مهال ترې په هغه هیواد کې کډوالو سره د سام چلان او زغم غوښتنه کړې وه. د یو ان ایچ سی آر د راپور له مخې د 2023 کال د سپتمبر له 15مې راهیسې د پاکستان حکومت د غیر قانوني بهرانیانو د راستنولو پلان اعلان وروسته له 8 لک 340 ډیر افغانان له دغه هیواد بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وسام په دې برخه کې ورزو یو نړیوال موضوع ته. په داسې حال کې چې امریکایي پلاوی په اوکرين کې د یولند محل او وربند د وړاندیز په اړه د خبرو لپاره مسکو ته رسیدلی، کرملین بیا وایي چې ځواکونه به ډیر ژر د کورسک سیمه په بشپړه توګه له اوکرایني ځواکونو تصفیه کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د هیله من دی چې کرملین به د امریکا لخوا په اوکراین کې وړاندې شوی ډیر شور ورځنی وربند چې کیف هم پرې سلا کړي ومني. نور دا چې په دې برخه کې نور څه دي نور خالي په دې راپور کې اورو.
د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین د چهارشنبه په ورځ د روسي په لوی دیسک له کورسک سیمه څخه د کتنې په مهال خپل ځواکونو ته امر وکړ چې ژر تر ژره اوکراینی ځواکونو ته ماته ورکړي. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخې پوتین چې په وزي جامع اغوستې وي په دغه اقدام سره متحدو ایالاتونو ته پیغام ورکړ چې موسکو د جګړې په ډګر کې برلاسی دی. په داسې حال کې چې روسیې په وروستیو میاشتو کې د جګړې په لومړیو کرښو کې پرمختګونه کړي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ هڅه کوي چې په اوکراین کې د درې کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې او تړون وکړي. داسې اندېښنې زیاتې شوې چې کیف چې لویدیځ ملاتړ کړی ښایي دغه جګړه وبایلي. د منځني ختیځ لپاره د ولسمشر ټرمپ ځانګړی استازی سټیف ویټکوپ چې نن پنځمه موسکو ته رسیدلی نن د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین سره وګوري. روسي چارواکو وویل چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والتس د چهارشنبه په ورځ په اوکراین کې د لنډمهاله اوربند وړاندیز جزئیات له روسیې سره شریک کړل او موسکو چمتو دی چې په اړه یې خبرې وکړي. ولسمشر ټرمپ د چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې وویل چې د هیله مند چې کرملین باندې امریکا لخوا وړاندیز شوی د شورزنۍ اوربند چې کیف ملاتړ کړی ومني. د ټرمپ له دغو څرګندونو څو ساعته وروسته کرملین د ولسمشر پوتین تصویرونه خپاره کړل چې پکې نوموړی په پوځي جامو کې ښکاري او د روسیې په لویدیځ کې د کورسک له سیمې لیدنه ترسره کوي. د دې سیمې ډېرې برخې اوکراینی ځواکونو په تیر دوبی کې په یو ناڅاپي برید کې لاندې کړې وي خو اوس داسې ښکاري چې دوی نیول شوې سیمې له لاسه ورکوي. پوتین چې زیات په پوځي جامو کې نه لیدل کېږي وویل زموږ دنده په نږدې راتلونکي کې په لنډ ممکن وخت کې دا چې په کورسک سیمه کې ځای په ځای شوي دښمن ته پرېکنده ماتې ورکړو. پوتین په اوکراین کې د وړاندې شوي اوربند یادونه ونه کړه خو دا یې هم وویل چې موږ ته پکار ده چې د کورسک سیمې د پولې په اوږدو کې د امنیتي زون پر رامنځته کولو غور وکړو. د روسیې د پوځ په وینا اوکراینی ځواکونه اوس د کورسک سیمې په څه کم 200 کیلومتره مربع ساحې کنټرول لري. په داسې حال کې چې د ځواکونو په تیر دوبه کې پر دې سیمې له پراخ برید وروسته شاوخوا 1300 کیلومتره مربع ساحه لاندې کړې وه.
له خبرونو ور اخوا
بیا هم خراغ لست ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته ورزو وردګ ولایت میدان وردګو کې ځوانانو د نیالګیو کېنولو کمپاین پیل کړی دی. یاد ځوانان وایي چې دا کار د هیواد سمسورتیا د اقلیمي بدلون سره د مبارزې او ښه چاپیریال د جوړولو په موخه کوي. دوی لغه خلکو هم د غوښتنه کړې ده چې د هیواد د سمسورتیا لپاره د نیالګي کې نوی او خپل چاپیریال د ځان ته سمسور کړي. دا په داسې حال کې ده چې هر کال د پسرلي پر اکثره حکومت او خلک په ګډه ګڼ شمېر نیالګي د هیواد د سمسورتیا په موخه کینوي. خو دا چې پالنه یې څنګه وشي، حکومت باید په دې برخه کې څه وکړي او خلک د نوي کال پر راتلو سره باید څه تیاریاں ونیسي، خصوصا د سمسورتیا په برخه کې، دا ټول به په تفصیلي بڼه په دغه راپور کې وو.
د میدان وردګو ولایت یو شمیر ځوانانو په دغه ولایت کې د هیواد د سمسورتیا او د اقلیمي بدلون سره د مبارزې په موخه د نوي کال پر اتاک سره په عمل منفي ځایونو لکه مسجد، ښوونځي او مدرسو کې د نیالګیو کښېنولو لړۍ پیل کړې ده. عصمت الله د میدان وردګو ولایت د هغه ځوانانو څخه دی چې د خپلو نورو همکارانو سره یو ځای په عمل منفي ځایونو کې د نیالګیو کښېنولو کمپاین پیل کړی دی. نموډی چې اوس مهال خپل یو موټر په نیالګیو بار کړی د ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل
ره ودول نه خوم په دې برخه کې ډیره غوښتنه ده چې نوې کول د بوټیو د شون باید کړي نه د نولګي وینې موږ اوس بار کړی د دې جماعت دی. خو نه نور کورګرام سدي چې د واد کولاد پوره ده دی موږ په خپل په کال کې د شون یو کې د نولګي د شون جالو ونی دی د غنور زینتی ونی دی د ټول ممده په خطر غکړي دی واد کولا په خاطر.
د شپې تکلن عبدولی هم د هغ ځوانانو د ګروپ غړي دی کوم چې لیڅی رنګشتي دی او په وړیاتوګه په عمل منپیاسي مکی نیالګی کښېنوي. د ازادي راډیو ته داسې وویل
ان شاء الله کدا تعالی رضا وا ان شاء الله ته مصدر راتون کال کې مونږه نیالګی دی کنه ول ډیر هغه درته کې نیالګی وکینو ول خیر سره مصدر مرنو د بادام یې شو نیالګی به ان شاء الله په وکینو په مرور دی وخت سره.
د دې ترڅنګ د میدان وردګو ولایت د چاپریال ساتنې ریاست مسولین هم د ځوانانو د هڅو ارکلې کوي او وایي چې دوی هم پلان لري چې د نیالګیو د کښېنولو کمپاین پیل کړي. عزیز الله صادق د چاپریال ساتنې پر ریاست کې د عامه پوهاوي مدیر دی.
دا منګه د پسرلی درتو په درشل کې د چاپیریال ساتنې ریاست واړوند ادارې پلان لري چې سکل په دې ولایت کې په زرګونو نیالګي کېنوي تر څو د چاپیریال په خلا کې رغنده رول ولوبوي.
دا په داسې حال کې ده چې د میدان وردګو ولایت تر څنګ په اروزګان او هلمند ولایتونو کې هم تازه د نیالګیو کښېنولو کمپاینونه پیل شوي دي، خو په ټوله کې د خلکو غوښتنه دا ده چې هر کال کمپاینونه ترسره کیږي او نیالګي کښېنول کیږي، خو د نیالګیو بیا وروسته پوره ساتنه نه کیږي. هغوی د خلکو غوښتنه کوي چې کله نیالګي کښېنوي نو تر پایه دې پالنه وکړي.
کندهار کې د کورنیو غنمو څخه د وړو د تولید کچه لوړه شوې ده، خو صنعت یې لا هم د ستونزو سره مخ دی. د دې ولایت د صنعت او معدني خونو چارواکي وایي چې کندهار کې درې فابریکې د غنمو د پروسس په برخه کې فعالیت کوي. دا چې نور څه حال دی دا په دې راپور کې واوري.
د کندهار په صنعتي پارک کې د غنمو د پروسس دا نوې فابریکا څلور میاشتې مخکې د شاوخوا یو میلیون ډالرو په لګښت جوړه شوې ده.
د وطني غنم پیداوار سره د نړیستا د کار او سبر کوڅې وسته تقریبا موږ سره 50 نفر کار کوي. د 50 نفر کار کوي. دا د موږ دوه شپې کوي یو په دوه کې. دوه ساعت یو کار کوي دوه ساعت بل کار کوي. د نړیستا
د یادی فابریکې مسول ګل احمد وایي دا فابریکا د 278 ټن وړو د ورځنی تولید ورتیا لري، خو د برېښنا د کمښ له امله تولید اوس مهال یوازې 100 ټن ته رسیدي.
تقریبا برق وسه ته ساته دي په ته ساته کې نمبر 100 ټن مال باسو، او که چیرې برق سلیر ساته سي یعنی 2.5 ساعت در 2 ساعت 4 ټن پر موږ تولید کوو پروسس کوو د ورځې په سلیر ساته کې. اوس پهلن د ټول افغانستان ته زړه اوس د موټر ته ویني د المنت باریز لشکرګاټ باریز المنت او غزنی ته هم ځي، اوس غزنی موټر ځي، کابل ته ځي، خوست ته ځي، او دغه سره تیر صاحب دا پر دغه لن من چې سم دغه دې د سالنګ سجه خواته ټول ته ځي در جلال آباد پر دوري بیا داس در ایرات پر ځي. خپل وطني غنم دی، وطني تقریبا شپږ رقم مال مش باسه شپږ رقم تولید لرو.
د لالی او خانجان په نومونو د فابریکې کارکونکي وایي دوی د عصري ماشينونو په مرسته د غنمو څخه شپږ ډوله د وړو تولیدات لري چې د ارتیا په صورت کې دوی د بهرنوي غنمو څخه هم ګټه اخلي.
دا غنم دا ګودام څه راځي بیا د ذخیره لري، دوی ذخیره لري، یو کزاکی غنم لیږي او بلته وطني ورلیږي، بیا ځي پورته کیږي سلرم چاته هلته بیا پرې ولکیږي پرې ولسوله بیا راځي دلته باډیان دلته وړه کیږي بیا بیرته پورته کیږي بیا د یاسو دوه درې رقم وړه وځي
درې سلور میاشت کیږي دلته راغلی هم وطني وړه مو باسو قزاقي مو باسو سوپر مو باسو پوشه چالو وړه مو باسو.
دروژی رنگونا
السلام علیکم و رحمت الله. زاد آزادی رادیو ټول کارکونکو او محترم اوریدونکو ته درو ده اخلاص ډک سلامونه او خدای دې چې جوړ او روغ بیاس. الحمدلله دا ډیره ښایسته ورځ ده سرس کال خو نه تند پاکستان نه دی خاص وړه پاکستان ډیره په خیر تیریږي. الله پاک چې موږ د ټول مسلمانانو سره قبول کړي ورور د ټول افغانانو شتمن ورونو سمو دا خواسو دا هله د چدا کم غریبانان مسکینان چې ارڅوک په پالاکه کلاری باید خپل دروس د هغوی سره مرسته وکي د هغوی لاس نیوي وکي روایجه دا نه غریبانان دي د ډوډۍ وسنه لري د غوړو وسنه لري نظر مسلمان رور ک په وسه پرای باید د غوړو لاس نیوي وکي او د هغوی سره مرسته وکي. مننه ازادي راډیو سره
زادر ریډیو ټول غټونوالو ته سلامونه چې هله لرو چې جوړ او روغ یاست. نو ژب تردا مقاله په شپ خیر بیل کړی وي ان شاء الله ډیر شایسته روزي ته زموږ د هلمند په ولایت کې ان شاء الله ورای سر شایسته باران موسم ډیر نه ډیر شایسته روزي ده بل تاسو یو کال بیا رالې چې بیا د شایسته روزي راځي.
السلام علیکم و رحمت الله علی آزادی رادیو کارکونکو ته سلامونه ونه کې هلی وړاندې کوم رادیو کې چې روغ جوړ بیا سره ژبم په خیر او کوم ستونزه به نه وي دا بارانیا وا به مون په خیر وي. زه نو د کندهار شاول کوټ له سوالې څخه خبره کوم. مشکله روزه الحمدلله شته خیر روزه ده هوا به ګرم دي څه خبره نه درو.